دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
یو حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات سفر و ځندید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوی د نه بشپړېدو له کبله ځندېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور ناصري پرون دغه وزارت ته د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاری د اعدام حکم لغوه کړي. وشت کلن افکاری چې یو غیژنونکی دی، په 2013 د کال په شیراز کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسما له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي. خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي.
وړاندې د افغان سولې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو روزګان ته ورسو. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي، خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سونځل مسؤولو چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم، یعنی دلته په سړکو باندې د پلاس د لاسي ریړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د دې په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو لامل یې مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفه ته ورغلی منتام ورکړی دی، خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به دته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته ویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري اوس پلار هم ناهیلي کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لوري ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په مخه نغدي پیسې هم اخستل سوي دي. د یادو کسانو لړلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کال کېږي چې پاره غسه ویم، یو کال چې کلواره لم د راس پیسې راڅخه واخیستل چې موږ سړې لیجو مشتاست اسناد درته راوړو، خو بیا هم مشت اسناد نه راکول سي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړل، دی وای دا پیسې نه دي، بس نور پیسې به تاسو راته راکې. حال دا چې مام درلو دی نه د بل څخه مې پور کړی دی، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم مشت اسناد نه راکړل. غوښتنه مو دا ده چې پکات مشت دغه ډیپلومونه راکې.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د روزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهال 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز او ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شی به تری مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا بلته راوي، بیا به موږ دلته تی مراحل بیا وروسته د وزیر سره امزاته دي. نو دغه مسایل چې تی مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکړو، اما هغه چې په تېر وخت هغه مشکل د همدې څه وو چې په وزارت کې نه وو. موږ خپل پیشنهادونه څو ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه وو. نو
روشان دا هم تایید کړی چې د دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي. د ملي روغې جوړ علي شورا هیله خی چې راتلونکې اونۍ دا خبرې پیل شي. سرچینې دا هم وایي چې د خبرو د پیل پاړه لومړني اقدامات شوي او د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هم دا اوس په دوحه کې دی، خو لا هم د خبرو د پیل کرنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو خبرو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې علي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شي. تاسو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم. آیا د خبرو پیل تاریخ اندیښتیا هم نږدې شوی یاست؟
خبر است پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره تیر ورځ خوش شو، دا شیبه ډیر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکي هفته په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راتلونکي یو لوی مثبت
اقدامي صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریونو لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه سرکاري لکه څنګه چې تیر ورځ یو تعداد بندیان خوش شول او نه هم یو څه تعداد بندیان خوش شي، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې دا پروسه نن تر پایه پورې تکمیل شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دي، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره وي او په عین زمان کې دا د اعتماد سازۍ فضا نوره هم پسې اضافه شي.
صحیح. جاوید صاحب، تاسو هم خراغلی بحث ته آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خنډونه لري شوي دي د خبرو د پیل پر مخ کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ملمنو ته. یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوی جګړې او دغه سی بحران د خاتمې لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نمخ کې یا داسې خندونه بوي، دغه سی مسائل بوي ترڅو لوخکی لوري وکول شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چانی ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوط وو طبیعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هیڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وو هغه زیات شول او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندي شته افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید تای کی. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړله چې هغوی به مثلا دغه وکړي ترامپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانان خوشی کړل، ولې افغان ملت هیڅ نه وکړه په دې کې ونه کړله. نو دا یو
اوس د یو اندېښنه هم دغلته ده چې جاوید صاحب کله چې موږ د ملت یادونه کوو بحث تر حکومت ځکه کېږي چې حکومت استازولي کوي په راس کې او د افغانانو په استازولي خپل حکومت هم وایي چې موږ بحث کوو، نو دلته ستونزه په چیرې ده؟ ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نور اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې افغان حکومت تاسو ګوره هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکو ته منډي والی په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډي والی، تاسو ولیدل د سولې د مصالحې شورا د دغه لپاره همدا اوس یو شمېر سیاسونو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه د شخصي یو شمېر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې د هغوی موخ یو یوازې دا ده چې څنګه وکولی شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسې د یو شمېر سیاسیونو همدا اوس غبرګونونه وګورئ، یعنې که سړی ووایي د دوی غبرګونونه یوازې یوازې په دې متمرکز دي که دوی په دغه پروسه کې شتون ولري دا پروسه بریالۍ ده، که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. هر شي ته د شک په سترګه ګوري، بیا خپله په خپل سر باندې د ماسکو کې کښېني د طالبانو سره، بیا ځي اسلام آباد یې باور تاسو وګورئ چې یو شمېر سیاسیون لاړ اسلام آباد کې کښېناستل. دوی هغه ترخي تجربې هم نه وي په یاد چې د ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې په دوی باندې تکرار کړلې دا. او حکومت د دې لپاره چې مثلا لا ډېره قرباني په سوله کې ورکړي، یا څوک داسې فکر ونه کړي چې ولسمشر غني یا ولس چې د سوله نه غواړي نو دغه قرباني ورکړله، ولې متاسفانه تاوتریخواله چې په کومه کچه تېر شوی وی یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته دی چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دي دا وته
ډیر مننه جاوید صاحب، ان شاء الله بیا راګرزم. محسوس هم په پښتو کې یو متل لرو چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړي. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول، اوس که چیرته په کور دننه د حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلی چې کېدای شي د سولې خبرې یا ځنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای؟
خب یو خونه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته او یو نیک اقدام یې بولو، د بلې خونه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله چې کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د د دوړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مصالحې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یوه پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید په دغه کې مصالحې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو، او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. محسوس صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسان یاست، سره کښېنئ، پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوئ او نظریات تبادله کوئ. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخه کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړې دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړې دي، ګوندونو سره هم خبرې کړې دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې یا د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
تر کوم ځای پورې چې د دغې تشکیل خبره وه، دا خو بیا حکومتي تشکیل وو او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې په دغه شپږ کاله کې چې دا متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته، د صلح بین افغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد دپاره پخوا هم کوششونه کړي، اوس به هم کوي، په آینده کې به هم کوي. او ښه بېلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه. من از یو افغان سنگیری مشر نور هغه نه غواړي چې دا ملي پروسه په دغسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راولي چې
خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پوری کی.
اوس که د شورا ته محسوس ډیره بخنه غواړه مدل تک د شورا ترکیب ته وګورونه د حکومت په کډیر محدود کسان دي، یوازې سلور پنځه نفر په کې حکومت یان مونږ یادولې شو، ځکه د مجلسین تجمنګ یا د ملي شورا بحث چې کله رامستکیږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رای پر اساس باندې راغلي حکومت ته منسوب اړخې مونږ نشو راغسله په دولتي چوکاټ کې درسته ده. فکر نه کوي چې تر ډیره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي، او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کیږي خو خغلې کرځي د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د خغلي عبدالله غږ ته لبای کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدای شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دا د مسالې علي شورا د فرمان په ترڅ کې اعلان شو، نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو نه دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضاب سره، لکه تاسو چې سره عبدالله خان رباني موقف اورئ چې زه چنه خبر نومه زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مې جوړېده باید د ټول مشرانو سره ناست وای او جزئیات خبره کړې او د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای. بعد دغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت د وخت لاندې باید د افغاني مسلحت د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني، یو داسې پیاوړي مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې یعنی د هرې برخې کې هغه ځوان دي که هغه دیني علمان دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان دي، یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب تیر البته مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حداقل کومې ستونزې شاید د خبرو پایلو زنډي او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي؟
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې حکومت له خوا نه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولي. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفی تبلیغات چې کوم یې و د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د پاکستان د اثارت نه باید ځان خلاص شي. نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډس کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وای وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کیږي.
یو بحث ټکرونو هغه د بهرانیانو اغیزم یادېږي جاوید صاحب، د پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې، څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نو فشار ته ځان دغه نه کې. تاسو اوس وګورئ د زندانیانو د خوشګیدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه. دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل، یعنی که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشې کول، که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي، ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره
امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبی په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدغه د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو، دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې وځي، خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي چې د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بل جدا اړخ دی، او څه ډول وشي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
دومره مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي، دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلوېښت کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
صحیح. یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي، ځکه اوس که وګوري ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم باصلاحیته یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي، کېدنی او زه امید کوم چې هیڅوک هم باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه دا لرم چې
ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوئ چې کارند دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګوري، د افغانستان حکومت کوشش کړی هم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي، او هغه ورته هم نه لري، طبیعي خبره ده. ولی د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول
سیاسی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټه کولو. بل مهم باس پکې دا د مصالحه علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیرو اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغوی ټول پکې ټاکل شوي دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی دا ولس انتخاب کړی جمهوریت جمهوریت ته ولس رایه ورکړې جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی. د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسي بازار چې باید بین الافغاني خبرې شروع شي دا چې هر افغاني کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي. یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعض ولایات یا بعض سمت یا بعض سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استازي پکې نشته نه مهم بازل دداله چې دا د افغانستان په نمائندګۍ دي د افغانستان لپاره د سولې باس کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا باس نه چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواو فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه د اختلاف ټکی چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر د افغانستان د ولس ګټه وي په هغه پریکړه وي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. جاوید صاحب اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي ځکه د پنشن به پور از پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا اغیز وکړي هغه کارونه څه شي دي چې هم یې دال ورې تر سره کوي او هم یې طالبان تر سره کوي.
ور هغه کارونه دا خري چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي که اوربان دم نه کېږي تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې ویندویان دي هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث پانکځی تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوي چې پاکستان هر څه دته وایي او د په هغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمه خوښي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته نو دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ترامپ بیا انتخابات وګټي د ترامپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي ولی د امریکا خارجه وزیر وزارت او د هغوی استازي هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوې ستونزه ده. د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خندونو مسله یاد کړو وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب اوس زما ورسې پښتنې تاسو هم امداد چې د دې لپاره چې خبري هغه سمې مخته ولاړ شي په ګټه باندې مخته ولاړ شي او د جګړې پای پکې نغښته وشي نغښته وسي سوشي
هر زما په ام باندې خو بهتره به دای چې په بین افغاني ناسته کې په دغه ناسته ښه مدیریت خپل د افغانانو د خوانو شي ډېر پکې بېنی په داخلي قطعا باید ونه شي او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سیمه یو بل نظریات ته غوښته ته باید غوږ ونیسي او غدې برخورد ونه کې دا د افغانانو په جرګو کې دا دوه د تاریخ کې تر کړی چې بل پرې باید وسغمي. دا زه امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت مواظبت د بینالمللي مذاکرات خپل خونه وشي، چې موږ هم په خپل نتیجې ته ورسیږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد ژبه یو واحد موقف.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. علامه مل
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث